د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په توکیو کې د منځنۍ آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ګډو هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. شوکت میرزیایف وویل چې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې په نړیوال سیاست کې جدي ننګونو ته په کتنه د سولې د ساتلو او ثبات د پیاوړتیا لپاره ګډې هلې ځلې ځانګړی اهمیت لري. ښاغلی میرزیایف وویل چې افغانستان زموږ د تعاملاتو یو له مهمو ساحو څخه ده او د موږ ګډه هیله دا ده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز، سوله ایز او پاثباته ولیدل شي. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونو راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان خلکو سره یې زیاتې مرستې کړي دي. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدر اعظم سانا تاکایچی تر څنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا او روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په 6 په کیف کې یو خبری کانفرنس ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کرملین لوړ پوړی مذاکره کوونکی کیریل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځېده. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای دي چې په خونه کې درې واړه خواوې په یو وخت کې وي په جلا توګه خبرې کړي دي. د متحدو ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سمدستي تایید نه دی ترلاسه شوی، خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیسته. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ورځې اعلامیه وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د خپل برطانوي سیال یوویت کوپر سره د تلیفون له لارې خبرې کړي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تماس یوه نادره پیښه ګڼل کیږي. اعلامیه وویل چې د جمعې په ورځ په دغه تلیفوني تماس کې وزیرانو د متقابل تفاهم د پیاوړتیا او د زی علاقه مسایلو د تعقیبولو لپاره په مختلفو کچو کې د مشورو د دوام اړتیا باندې ټینګار وکړ. د فرانسې خبری آژانس رپورټ وایي د انګلستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې کوپر د ایران د اتمي پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک حل اړتیا باندې ټینګار وکړ او یو شمېر نور مسایل یې هم مطرح کړل. په لندن کې سرچینې وویل چې کوپر د لنسي او ګریک فورمن قضیه راپورته کړه. یوه برطانوي جوړه چې د جاسوسۍ په شک نږدې یو کال کېږي چې په ایران کې توقیف شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دغو برطانویانو د قضیه یادونه نه ده شوې. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولې د کون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغلاس په مندنه ورزي درسي موضوع ته لمندم چې تاسو ټول برتره او غوړ او صحتمند او سریر د صحت جبه مو پتن می درنه اوګلولې د کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مرو تاسو د نن ورزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دي. د تل پسیر و یو زلبه هم مرو تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه اوګلولې د کون کو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورزي لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مېرمن بيبي زینب وو پیژندل د حقي د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې مرده هیواد د پاره ترسره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان او مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمیرل سپه. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من د چنن وځي یو ځل بیا هم د درس په پر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. هم چې نن درنو زکون کو زموږ استادو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بيبي حلیمه ده. ولو چې مېرمن بيبي حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو کوم قرونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنۍ ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلوچي میرمن حلیمه خټک څو په څه ډول شخصیت و؟ میرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. میرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړنۍ ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بیبی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بیبی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپله په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بيبي چې خپل پلار ته کتل نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بیبي وسېدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم کړي چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و د حلیمه بیبی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. دوره چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوی و او غوښتل یې چې خپل ګران هیواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبی هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیماً پر حلیمه بیبی باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمه بیبی هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبی چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېر زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبی لسته راوړنې. حلیمه بیبی داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبی داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کیچه ډیر زیات ټولنیزی، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډیر زیات پکې نغښتي دي، او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپلو شعرونو کې ولیکي، او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې دې ډیر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډیر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وغورځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبی د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې و چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله، او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبی په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله، او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دې درلودل، کوم لیدلوري چې دې درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبی په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبی په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه، د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبی کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبی اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبی ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول، او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسوي، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه. حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړې کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پاره سواله او داس زیات شمیر شیرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو او دا یې ټولو ته وښودل چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې ترڅو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دي کړې وي په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمې بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشا خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، خوشحال خان خټک پخپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله او پخپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې پخپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې ترڅنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي او پوسی ویاس چې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و او وروسته به د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونو نومونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرف واس هم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو غل لیز د کون کو لک سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درسي مضمون افغان مشهور مرمون اړوند دی. مر تاسو په افغان مشهور مرمنی و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کو. لک سرنګ سی درنوز د کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبي اړوند وو. مېرمن حلیمه بیبي موږ او تاسو وپېژندل چې مېرمن حلیمه بیبي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه، او څه ډول یې وکولی شوی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو مېرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څېر د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړی. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې مېرمنې وپېژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هېواد افغانستان تاریخ به هم وپېژنو چې زموږ ګران هېواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول و او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود واوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی میرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان، ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سیږیدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدونی میرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه و، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ آسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر رسمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لارې و چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و. د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپل کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې د دوو سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګۍ و، بلکې د دې تر څنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو، مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه، چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودی لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسنی پاکستان شمالي لویدیس کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند. د اسکندر د مړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قمندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي قمندانان دغه سیمې یې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي قمندانانو ترمنځ تقسیم بندي سپاره او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړې کړلې او جلا امپراتوري یې جوړه کړل. رخشانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول، ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې رخشانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول، نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده، د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سول، ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې رخشانه بیګم ډېره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل، چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي، ځکه هغه قمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. رخشانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. رخشانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کېږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې، خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی، او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د رخشانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده، بلکې د دې تر څنګ رخشانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي، ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله، هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې، ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و، خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفاداره پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده، او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټول لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړي شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول، نو سلوکي امپراتوري نفوس یې نور هم زیات کړ او هغې ته نور هم طاقت ورکړي. د هغې ملاتړ کوونکي هم نور زیات کړه او کلتوري اړیکې، یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړي کړلې او یو ګډ لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه.
په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده. سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نسته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نسته. خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده او په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پرېښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کې هیلې مې ومني. درنه سکون کو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. نن ورځ بیا هم د نن ورځې په زړه پورې موضوع ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د لوست سره خلنې شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په دې لوست کې موږ او تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول ده چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده، اوس موږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس، کم احساس چې دوی لري، هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسو په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکاره نه کو، دا موږ ډېر ستړي، مخشوش او یوازې کولای سو. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو، یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري، د هغه توصیف کول وړتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي، یا داسې الفاظ، داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګند کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي، یعنی هغه څه چې تاسې احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې تاسې احساسوئ، احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري، هغه بې له کومې پردې، بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپلو احساساتو په بیان کې متفکر اوسو، یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو، موږ باید فکر وکړو آیا زموږ د دغه احساساتو بیانول اړین دي، آیا زموږ د دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري، څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه زموږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي. نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسې خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې، د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ، که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسې خپل احساسات بیان کړئ، د هغه څخه مخکې دغه فکر تاسې وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي، ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه، ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو، نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو، نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وپیژنو. بلته خبره راځي کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نورو ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړي قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې، او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بې له دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي، او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسې خپل ځان ښه وپیژني او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسې خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ، او هغه څه ډول چې دي هغه سې ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسې ته د سر درد پیدا سي. زتره وخت چې مش خفای په قهر یا غوسه خپل او داسې مثلا مش خپل هغه احساسات پټو هغه ځپو او دغه پر ځای هڅه کوو چې ځان شو شو دلته زموږ زتره وخت پر سر درد دی یعنی د سر درد ستونزې سره موږ مخامخ کیږو د وینې فشار مو هم لوړیږي د معافیت کمزورتیا یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوری کیږي انرژي مو کمیږي نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګندی بل دا چې انعطاف زیاتوي د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولی شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ نو دلته دی چې تاسو کولی شئ تاسو ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړئ د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو یعنې د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني نه کولی شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي ځینې فرهنګي محدودیتونه دي ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو د خبرو مهارت کمزورتیا په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغېزمنه توګه سره بیان شي دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغېزمن یا تاثیرناک اوسي راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته مخکې چې مهمه یادونه وکړه زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو فشار کمیږي اړیکې مو ښه کیږي د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانو پر ځان باور مو زیاتیږي ځکه موږ خپل احساسات کنټرولو نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي فزیکی روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو دلته دی چې فزیکی روغتیا مو نور هم قوي کیږي فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو د ځینې تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې زموږ په چلند کې زموږ په عکس العملونو کې زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نورو اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار زموږ اندېښنه زموږ خفګان نور هم زیات کړي هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو همدغه پټ شوی احساس کولی سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامداره رواني فشار سرچینه وګرځي مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي هغه د تصمیم نیسي هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي یعنی پټې کې وخت ورنه کې په مدیریت باندې کار ونه کې د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي خپل دغه احساس پټوي په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې هغه په دوامدار ډول سره د تجربه کې یعنی هر ورځ د خفه دی اندېښنه دی مګر د خپل دغه احساس دی پټوي دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د ځینو مشکلات سره د مخامخ کیږي فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي بلاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغېزه کوي کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډه ول سره درک او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجه ځان د هغه څخه ډیر کوو چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي د تر څنګ پر ځان باور مو لمه ځي او کچيري نو د زکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډه ول سره څرګند کړو راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره دا ده چې تاسې ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هره ورځ هغه کم احساس چې تاسې لرئ هغه کولی سئ ولیکئ، او دا دې دغه کار به ستاسو عاطفي پوهه ښه کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسې خپل هغه پړسوي افکار، پړسوي احساسات تاسې آزاد کړي، هغه تحلیل کړي، او هغه تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسې یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هره ورځ خپل احساسات پکښې کې ولیکئ. دوهم، د غصې سالمه څرګندونه ده. غصه چې دی هغه یوه طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسې خپل غصه په فزیکي یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسې کولی سئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو، هغه څه چې تاسې ته ارامتیا درکوي، د هماغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غصې احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسې کولی سئ جیم ته ولاړ سئ یا کلب ته ولاړ سئ، کولی سئ په مناسب ځای کې خپل غصه خالی کې، یا هم کولای سي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم، د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چېرې تاسې د ویر احساس لري، تاسې هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړي، خپل نظریات د هغه سره شریک کړي. دا ووایئ چې تاسې د څه څخه بیریږي، ولې بیریږي. نو یعنې خپل د خبرو کولو د لارې تاسې کولی سئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسې ورسره مخامخ سئ، نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې، یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض چې ستاسې یو ملګری ستاسې څخه لیرې سوی دی، او د هغه ډېر یادونه ستاسې سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسې کولی سئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرامه کړئ، او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسې خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسې لرئ هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو، او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه راپه سپېڅلې نامه سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسې د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په هکله وپوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی، او په دې لوست کې به د ډېرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې د لوستلو اخرنۍ شېبه راسره مل پاتې سئ، او تاسې هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تېرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وه. د احساساتو نومول مو وپېژندل، دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو، او تر څنګ یې دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د ښه والي لپاره اخیستل کیږي. یعنې هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسیږو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو ښه والی راسي، او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسیږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړئ، او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړئ. یعنې دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسې داسې فعالیتونه، یعنې داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې دا موضوع یا جوړه شوې ده چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړئ، او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسې خپل هغه کومه اندېښنه چې ده، یا هغه فشار چې دی ذهني، هغه راکم کړئ. مثلا تاسو فرض کی چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیښنه لري. په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسې سټرس لري یا اندېښنه درسره دي. په دغه حالت کې تاسې کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ، یعنې څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسې وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ سي. مثلا تاسې د زده کړو امتحان لري، مثلا تاسې امتحان لري، دغه امتحان له امله تاسې ډېر سټرس لري، ډېره اندېښنه لري، نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي. دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه اضطراب یا اندېښنه چې تاسې د خپل امتحان په هکله لري دا لرې سي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات، یعنې د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نور سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې ستاسو سره مرسته کوي سټرس، اضطراب یا اندېښنه مراکمه سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولی شو د دغه ستراتیژیو څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې ده هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، اضطراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یوه ډېره موثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسې سکون ترلاسه کړئ. نو تاسې هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسې غوسه، اندېښنه، سټرس یا اضطراب لري، یو ځای، یو آرامه ځای تاسې خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسې خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسې د څلورو څخه تر لس واره تکرار کړئ. ګران زده کوونکو، تاسو کولی شئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ، یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسې دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسې وکاروئ چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسې ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس واري د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او اضطراب راکمولو کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډېره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسې د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسې بیان کړئ، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي او تاسې هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسې وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، احساس ترمنځ مثلا تاسې یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندلو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتره اداره کړئ او فشار یا هغه تنه چې دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسې د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې خپل احساسات، خپلې هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسې لیکي تر دې بهتره ده چې تاسې په خپل الفاظو سره بیانوئ. یعنې د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای شئ دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بیا له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ ووایئ، تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسو ولیکئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې په بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډېره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکئ پر کاغذ باندې چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژنئ. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ضدولو کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو پر تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا فصل په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولی شئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولی شئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسو ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د ترلاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوئ، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لرئ هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سئ. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي خپل هغه کوم سی وی چې دا یا کوم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لېږلي دي هغه بیا تازه کړئ. د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ، تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډېر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي، او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره، د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډېر مهم او ډېر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ. د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسې د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ. تاسې په یو آرام ځای کې کښېنئ او شروع وکړئ د خپلو احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریاوو، خپل د ځواک او د خپلو قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي، څه وخت ورکوئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړئ او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسې تمرین کړئ. نو تاسې یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې.